احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سید سمی عباس مننه د ازادي راډیو د دې صاحب د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. نن د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پرانیستل کیږي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو تر خبرونو وروسته به دا هم واوري چې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې ډېرې مخته تللې دي. د هند سریاسم نن هرات ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د حزب اسلامي یو پلاوی به په روانه اونۍ کې کابل ته راشي او د سولې خبرې به ورسره نهایي شي. د امریکا سمندري ځواکونو د مدیترانې څخه پر داعش په منځني ختیځ کې بمباري کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند سریاسم نریندرا مودی به نن د سلما بند پرانیسي. دا بند د هند په 220 میلیونه ډالر مرسته ورغول شو. د 220 میگاواټه برېښنا د تولید توان لري او 15000 هکتاره ځمکه هم خړوبولی شي. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر حریري اوت سیند جوړ شوی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي یو باصلاحیته پلاوی به روانه اونۍ د ګلبدین حکمتیار له لورې د سولې لاسلیک شوې موافقه کابل ته راوړي. د دې موافقه لیک یوه کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بله ولسمشر اشرف غنی ته استول شوې ده. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو قانوني چارې پیل شي. پولیسو د پروان په شیخ علي ولسوالۍ کې 3 تنه د آغا خان د خیریه مؤسسې د 3 کارکوونکو د قتل په تور ونیول. د پروان په غوربند دره کې د عامه نظم د پولیسو مشر محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل موږ د شپې په مخه عملیات وکړل. درې مخالفان چې یو یې طاووس نومي چې بل یې عزت الله او دریم هم حزب الله. دوی په شیخ علي ولسوالۍ کې د قاري ذبیح الله چې د طالبانو د ګمارل شوي ولسوال دی د هغه خپلوان دي. دا کسان مو له وسلو سره نیولی دي. د آغا خان مؤسسې یوه ښځینه او 2 نارینه کارکوونکي تېره اونۍ هغه وخت وغوښتل شول چې له یوه ښوونځي سره د مرستې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي تهران له خپلو عمده دښمنانو امریکا او شیطاني بریتانیا سره په سیمه ایزو مسایلو کې د همکارۍ نیت نه لري. خامنهای پرون د ایران له دولتي تلویزیونه په وینا کې پر واشنګټن تور پوري کړ چې له دوی سره د اټومي موافقې عملي کولو ته تعهد نه لري. خامنهای وویل هغوی د خپلو تعهداتو د نه عملي کولو لپاره د بشري حقونو او تروریزم پلمې جوړوي. د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې پر اساس د روان کال په جنوري کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل پیل شول او په قابل کې د هیواد هغه حساس اټومي فعالیت چې غربي دولتونو شک ورباندې درلود بند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر وایي چې د خامنهای د بې ځایه خبرو په وړاندې غبرګون ته اړتیا نه لیدل کیږي. په پاکستان کې د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سعید کاظمی د حج په پروسه کې د رشوت اخیستلو په جرم په 14 کلونو بند محکوم شو. د پاکستان دولتي مطبوعات وایي حامد کاظمی د خپل وزارت پر مهال په سعودي عربستان کې د پاکستاني حاجانو د چارو په تنظیم کې پیسې خوړلې وې. حامد کاظمی د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې د مذهبي چارو وزیر و. محکمې پرون د مذهبي چارو د وزارت دوه نور پخواني مامورین هم مجرم وپېژندل او په دې قضیه کې د دخالت له امله له 14 تر 24 کلونو د بند حکم ورباندې وکړ. هر کال لږ تر لږ 1 لک پاکستانیان له دې هېواده حج ته ځي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو له رسنیو غوښتنه کړې چې د دې هېواد په اړه منفي مقالو له خپرېدو ډډه وکړي. ولسمشر پروشنکو همداراس د زرګونو خبریالانو په اړه د معلوماتو د افشا کېدو خندنه وکړه. دې پیښې په اوکراین کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په اوکراین کې یوې ویبپاڼې د 3400 خبریالانو معلومات خپاره کړل چې په غیر قانوني ډول په لوهانسک او دونیتسک کې د روسي د بیلتون پلوه بلتون غشتون کو په ملاتړ کار کوي. پروشنکو پرون په کیف کې پر دې خوشینی څرګنده کړه چې یو شمېر خبریالان د اوکراین د وضعیت په اړه منفي راپورونه او معلومات خپروي. د خبرونو پای اسد جراډو په منځني چپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د هند سر ریاسم هرات تر تک مخکې ویلی دی چې د سلما بند پرانیستلو تر څنګ بل افغان ولسمشر سره د سیمې پر وضعیت او د راتلونکي لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پر اجنډا خبرې وکړي. د سلما بند پر هری رود سیند جوړ شوی او د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې اندېښنه ورته ښکاره کړې.
ما نیازمندیم که از هری رود استفاده بکنیم.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په 2 ورځو کې به د ګلبودین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه نهایي شي. که چېرته د موافقه وشي ګټه به یې څه وي؟ د سیاسي چارو د کارپو خوشحال خلیل نصر در سره شریکه وو.
هغه توده مبارزه به سره مبارزه یا په نرمه جګړه بدل شي او ورسره څنګه به سیاسي عمل مخالفتونه شروع شي د جنگ نه.
دا سجره د پروانه خپرونه کې ستاسو په شخص شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د هند سر ریاسم نریندرا مودی هرات ته تر تګ مخکې په فیسبوک کې لیکلی دي زه به له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان او هند د دوستی بند پرانیسم. دا زموږ د دوستي او سمبول دی او عملا کورونه رڼوي، مځکې خړوبوي او په سیمه کې خلک وسا کوي. نریندرا مودی دا هم په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې زه به له خپل ملګري اشرف غني سره ملاقات وکړم، د سیمې پر وضعیت به ورسره وشخیږم او د راتلونکي لپاره به د دوه اړخیزو همکاریو پر اجنډا خبرې وکړم. د سلما بند د هرات په چشت شریف ولسوالي کې دی. پر دې بند د هند 270 میلیونه ډالر لګښت شوی دی چې 240 میګاوټه برېښنا به تولید کړي او 15 هکتاره مځکه به خړوبه کړي. دا بند د هرات له ښاره ختیځ لور ته نږدې 165 کیلومتره لرې پروت دی. د سلما پر بند 1500 افغان او هندي انجینرانو کار کړی دی. د سلما د بند تر پرانیستلو وروسته به د هند سر ریاسم نریندرا مودی قطر ته ولاړ شي، بیا به سویس ته سفر وکړي او ورپسې به امریکا ته ولاړ شي او مکسیکو ته هم شي. له کابل اسدالله لودین په ټلیفون را سره دی. لودین صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې د هند سر ریاسم نریندرا مودی به کله هرات ته ورسیږي؟
ډیره مننه چې برسب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ما چې په هرات کې له خپل خبريال سره خبرې وکړې، هغه وایي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د غرض د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تاکته د سلما د بند سیمې ته تدابیر نیول شوی. ټاکل شوی نن له غرمې مخکې دغه دواړه لوړپوړي چارواکي د سلما بند پرانیزي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له غرمې مخکې هرات ولایت ته ورسید. پرون ورځ د هرات له بیلابیلو چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره وکتل او ته د یو شمیر نورو انکشافي پروژو په برخه کې د هرات خلکو ته ډاډ ورکړ. د هرات د جامع جماعت بیا رغونه او په دې ولایت کې باز نور بیا انکشافي چارې هغه څه و چې ولسمشر تیر ورځ د هرات خلکو ته اجمنه ورکړه. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی پرون ناوخته په هرات کې خبريالانو ته ویل چې د هرات د ولسمشر د غنی د سفر اجنډا یوازې د سلما باندې نه، بلکې په نورو برخو کې هم خبرې کول او د غرض په هرات کې په دروسوي کې د ترور او اختطاف پیښې زیات شوې. په دې اړه هم ولسمشر له اړوند چارواکو سره خبرې کړې او دای ویل چې هر هغه څوک چې د ترور په تور یا د ترور په جرم ونیول شي هغه باید اشد مجازات شي. غرض نریندرا مودی چنن هند چنن هرات ته ځي، هلته به له غرمې مخکې ورسیږي او بیا به وروسته دوی چشت شریف ولسوالۍ ته ځي. په چشت شریف ولسوالۍ کې به نریندرا مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما بند چې د هری رود پر سیند جوړ شوی دا به رسمن افتتاح کوي. د سلما بند لکه څنګه چې تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه، 15 هکتاره ځمکه خړوبوي، 240 میګاواټه برېښنا لري. د هرات په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پلان داسې دی چې دغه 240 میګاواټه برېښنا به د هرات ښار ته او دغه راز د هرات یو شمېر نورو ولسوالیو ته برېښنا ورکوي او په دې بند باندې 270 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. دا په افغانستان کې د هند سویم انکشافي پروژه ده چې پرانستل کیږي. لدې وړاندې د لومړي ځل لپاره چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي کابل ته راغی، په کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله چې هغه هم د هند خلکو د ډالۍ په توګه افغان حکومت ته وړاندې کړه. او تېره اونۍ بیا په ایران کې د چابهار بندر افتتاح وشوه چې چابهار بندر هم د هند او افغانستان ترمنځ د ایران له لارې یو ښه ترانزیتي لاره بلل کیږي او افغان سوداګر هم ورته خوشاله دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ژمنې چې خلکو سره یې کړې وي چې د افغانستان له جغرافیوي موقعیت نه به ښه ګټه اخلي، ورځ تر بلې د خلکو په وینا او یا هم د ملي شورا د غړو په وینا عملي بڼه غوره کوي. افغان ولس دې ته ډېر خوشاله دی. دوی وایي چې د ټاپي پروژه او وروسته بیا د کاسازر پروژه چې هغه هم د برېښنا پروژه ده، او ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز افغانستان بیا پاکستان او هند لګیدوي، د هغه پروژې د افغانانو ته هیله پیدا کړي. او ورو ورو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ژمنې هم خلکو ته په عملي بڼه ښکاره کوي چې ویلي د افغانستان له موقعیت نه به استفاده کوي او هڅه کوي چې افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ د یوه پل په حیثیت جوړ کړي. نو دا هغه څه دي چې هیلې ورته زیاتې دي. خدا چې دغه پروژو په وړاندې به څه خنډونه جوړ سي او هغه احتمالي اندېښنې چې په دې برخه کې څرګندېږي چې ممکن پاکستان د دغه پروژو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، او دغه راز ایران چې د هریرود اوبه هم ایران ته ځي او هغوی ترې استفاده کوي، ممکن هغوی ورته خنډونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې په دې اړه لا تر اوسه واضح معلومات نشته او دا به وروسته معلومه شي.
اسدالله الدین، مننه تاسو د اشاره وکړه چې ایران د هریرود اوبو ته اندېښنه لري. د همدې اندېښنې په اړه او د هندي څارونکو نظر فرشته جلالزی په یو راپور کې راخیستی. دا سره اور
په هند کې د سیاسي چارو څارونکی انن صاحی وایي د سلما بند د کار بشپړېدل او د دې پروژې د پرانستلو لپاره د افغانستان هرات ولایت ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سفر کابل ته د نوې ډیلی د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي. انن صاحی د افغانستان او هند په اړیکو کې د دې پرمختګ سیاسي اړخ ته په اشاره وویل.
آی تھنک دی افغان انډیا ریلیشن شپ هاز بین ان انډورینګ ون and one reason for that is the extensive
فکر کوم چې د هند او افغانستان روابط دوامدار دي، او په یوه لسیزه کې له افغانستان سره د هند ملکی مرستي د دې شت څرګندونه کوي. نریندرا مودی د هند صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دوهم وار دی چې افغانستان ته رسمي سفر کوي. مودی تیر وار د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې هغه هم د هند په مالی مرسته جوړه شوې وه پرانستله، خو پاکستان تل په افغانستان کې د نوې ډیلی د نفوذ له امله اندېښنه څرګنده کړې او په دې هیواد کې د هند فعالیتونو ته یې د شک په سترګه کتلي دي. د سلمان بند پرانستل او افغانستان ته د نریندرا مودی نننۍ سفر به د پاکستان پر اندېښنو څه ډول اغیز وکړي؟ هندي څارونکی انن صاحی وای
کله
چې افغانان هلته د هند له حضور سره ستونزه نه لري، زه فکر نه کوم چې هند به د بل چا پروا وکړي، ځکه دا چې هلته امریکایان وي که هندیان د افغانانو پریکړه ده او په نورو هیوادونو پورې اړه نه لري. د سلما بند جوړولو کار په 1555 هجري لمریز کال کې پیل شوی و او بالاخره تر 1300 وروسته بشپړ شو. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر هریرود دریاب جوړ شوی دی. د هریرود دریاب اوبه ایران ته ځي. د ایران حکومت په دوامدار ډول یوازې د سلما بند نه بلکې په افغانستان کې د کجکی او کمال خان بندونو په اړه هم جدي اندېښنې څرګندې کړې دي، او افغانستان په ځینو مواردو کې حتی پر ایران د سلما بند د رغولو د پروژې د تخریب تور لګولې دي. یو شمېر سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران حتی د دې پروژې د ناکامولو لپاره په سیمه کې د امنیت له خرابوالي سره مرسته کړې ده، خو ایران دا ادعاوي رد کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې سازمان سلاکار اسماعیل کهرم د سلما بند د پرانستل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې پر ایران د اوبو کمیدل به د سیمې پر خلکو ناوړه اغیز وکړي. د کهرم په وینا دا چې د افغانستان حکومت د کجکی او کمال خان بندونو په موارد کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، د سلما بند په اړه یې د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. موږ د هریرود اوبو ته اړتیا لرو. که د افغانستان دولت د دغو دریابونو په اوبو کې د ایران حق ورنه کړي، هغه کوچني دریابونه او ډنډونه به وچ سي چې له دې درکه اوبه ترلاسه کوي. د ایران حکومت به پر خپل دې حق ټینګار جاري وساتي. تاسو خبر یاست چې داسې اټکل کیږي چې د نړۍ په راتلونکي کې به جګړې پر اوبو وي، په ځانګړي ډول د هغو دریابونو پر اوبو چې له یو هېواده بل هېواد ته بهیږي. د ایرانی چارواکي ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ټکی ته پام وکړي چې په ایران کې زرهاو کورنۍ پر هغو اوبو ژوند کوي چې له افغانستانه د هریرود له دریابه وربهیږي، او د هریرود د اوبو د کمیدو په صورت کې به د دغو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنبی په افغانستان کې خبري شي. افغان امنیتی مسولان وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بریدونو له زیاتېدو سره غواړي چې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور له وژنې پام په بل لور واړوي. د وسلوالو طالبانو مشر ملا منصور شاوخوا شل ورځې مخکې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې په بلوچستان کې ووژل شو. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویندویان وایي چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي هدف دا دی چې د ملا منصور د وژنې له ځای او د دوی د ملاتړو له پیژندګلوۍ څخه د نړیوالو پام بل خواته کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې په اکثرو ولایتونو کې وسلوال طالبان ځپل شوي او د هلمند ولایت د لشکرګاه او مارجې ولسوالۍ او کندهار او ارزګان ترمنځ لارې پرانستې دي. د بوبل په دې وروستیو ورځو کې چې دوی ملکی خلکو ته زیان رسوي او یا پر هلمند او ارزګان ولایتونو بریدونه کوي، غواړي د ملا منصور د وژنې رسوایی پټه کړي چې په پاکستان کې وژل شوی. دوی غواړي په دغو بریدونو سره د خلکو او د نړۍ د هیوادونو پام بل خواته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور شاوخوا شل ورځې د مخه د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په پاکستان کې ووژل شو. راپورونه وایي له ملا منصور څخه یو پاکستانی پاسپورت چې 13,000 پر ایران ته سفرونه کړي پاتې شوی دی. ځینو امریکایي پوځیانو ویلي چې ملا منصور د سولې مخالف و. د ملا منصور په وژل کېدلو ځینو پاکستاني کړیو غبرګونونه ښودلي دي. د ده له وژل کېدو وروسته چې د وسلوالو طالبانو مشري د ملا هبت الله تر غاړه شوه، په افغانستان کې د دې ډلې حملو لا زور ومن چې تر اوسه پکې په لسګونو افغانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د کندوز د علي آباد په سیمه کې له موټرو په لسګونو سپرلۍ ښکته کړي او د میدان وردګو او غزنی ولایتونو د عدلي او قضایي ارګانونو څخه باندې لس کارکوونکي وژلي دي. سربیره پر دې د ملي شورا غړو د هلمند په ولایت کې د طالبانو د حملو پر پراخېدو اندېښنې ښودلې دي، خو افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د دوی ځواکونو په تېرو 24 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې 21 عملیات کړي چې پکې شاوخوا 200 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه وویل: د وویل مونږ تېره شپه د هلمند په ولایت کې له عملیاتو ښې نتیجې واخیستې، ځکه کومې سیمې چې د دښمن په ولکه کې وې هغه ټولې تصفیه شوې. د هلمند ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې د هلمند د وضعیت د خرابېدو لامل د ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ کمزوري ده. افغان امنیتی ځواکونه ډاډ ورکوي چې وسلوالو مخالفینو د دوی پر وړاندې ماتې خوړلې ده.
له ناامنیو د سولې مسلې ته مخه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي او باصلاحیته پلاوی به روان اونۍ له حکومت سره د روغې د موافقې لاسلیک شوی متن کابل ته راوړي. د دې موافقه لیک یوه کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بله یې ولسمشر اشرف غني ته استول شوې ده. د سولې د عالي شورا په وینا د سند تر لاسلیک وروسته به د ملي امنیت د شورا، اروپایي ټولنې او امریکا لشمنې سره سم د حکمتیار نوم له تور لسته لرې شي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له حزب اسلامي سره د موافقه لیک تر امضا وروسته به د تروریستانو له لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو قانوني مراحل پیل سي. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د موافقه لیک یوه کاپي ولسمشر محمد اشرف غني او بله یې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته استول شوې ده. ښاغلي اوچقون هیله څرګنده کړه چې د حزب اسلامي پلاوی به په څو ورځو کې له لاسلیک شوې موافقه لیک سره کابل ته ستون شي.
درو موافقتنامه طوری آماده کې بعد از امضا شدن این موافقتنامه
په دې موافقه لیک کې راغلي چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به له توره لسته د حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه پیل شي. دا وعده د افغانستان د ملي امنیت شورا، اروپایي اتحادیه او امریکا کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2003 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار نوم د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره د اړیکو له امله د تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د افغان حکومت سره په مذاکرو کې د حزب اسلامي د پلاوی د مشر په وینا د امنیت شورا
د تروریستانو له لسته د حکمتیار د نوم لري کېدل له افغان حکومت سره د جوړجاړي لپاره د دوی یو اساسي شرط و. له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک 15 مادیه لري چې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ دروغ شرایط پکې توضیح شوي دي. د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون په وینا د موافقه لیک متن داسې جوړ سوی چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او د افغانستان د ملي امنیت شورا د شرایطو مراعت پکې شوی دی. ښاغلي اوچقون وویل له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک د افغانستان د اساسي قانون او د جزا قانون په رڼا کې جوړ شوی او په دې هېواد کې وروستیو پرمختګونو ته هیڅ ډول زیان نشي رسولی. د سولې عالي شورا پر مدني ټولنې بشري فعالانو او خلکو غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره د دوی او حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې روانه اونۍ به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه بشپړه شي. د دې موافقې په درشل کې یو شمېر مدني ټولنو په کابل کې مخالفتونه کړي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپوه خوشحال خلیل نصر وپوښت.
اوس مهمه سوله ده چې سوله وکړي او دا خلک راسي او جنگ نه لاس واخلي. یار خصوصي جنگ نه لاس اخلي دا دي وطن په ګټه ده او دا ښه اقدام دی. په وړاندې اعتراضات طبیعي خبره ده. راضي به دي ځینو ادرسونو حکومت خلک د سولې تګي او سوله وکړي.
خلیل صاحب، جهادي ډلو د نویمو کلونو په ترڅ کې دښمني لرلې او جګړې سره کړې دي. که چېرته ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي، فکر نه کوي چې دغه دښمني به یو ځل بیا را تازه شي په یو ډول؟
دا دښمنۍ خو بغیر له یو حکمتیار پکې کمونو خو دا اوس هم چې دا ټول سوي په کابل کې د نظام کې د ټولو اکثره پخواني دښمنان دا ټول سوي دي په پارلمان کې، په حکومت کې، په نظام کې. او عملا دوی خپل دا اوس هم سره همدغه رقابتونه پالي. خو فرق دا ده چې د جنګ نه به لاس واخلي. هغه توده مبارزه به په سره مبارزه یا په نرمه جګړه بدل شي او وسله څنګه په سیاسي عمل مخالفتونه شروع شي. د جنگ نه وسله نه وسله په ځمکه خود شي او فکر نه کوم دومره تکر راشي. ځکه د سر خو وسلو سره نه راځي او نو وسله سره دلته اوس نظام د سیستم د پولیس دی، قانون دا او علي اقل دا وسله خلک کیږي کړ چې دا شت خلک کیږي. نو د زبونو د فعالیت د قانون سره سم یو نقطه ده چې باید وسله والا ډلې ونه لري. نو چې کله وسله والا ډلې ونه لري د دې ترمنځ که اختلاف راځي هغه د اقل خلکو ته تاوان نه رسي. هغه د خلکو په ګټه دا ډول اختلافونه.
د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې تړون ستاسو په باور تر څه بریده پر نورو وسله والو اغیز کولی شي چې هغوی هم له جګړې لاس واخلي؟
حکمتیار سره د سولې دغه روانه پروسه ته کامیاب شي، دا به یوه لاره جوړ شي، یو کانال به جوړ شي، د خبرو یو سیستم به جوړ شي، بیا کولی شي نورې ډلې هم په همدغه سیستم کې د همدغه میکانیزم له لارې را داخل شي او بالاخره هغه نظام سره یو ځای شي. او له فکري پلوه د روان جنګ کوم مشروعیت چې کوم دی، خصوصا د تندروانو په منځ کې، دا به صدمه وګوري. او همدا اوس هم طالبان هم په مختلفو کونو ویشل شوي دي. ممکن هغوی هم دغه کانال یا دغه میکانیزم له لارې وکولی شي چې را داخل شي او حکومت به هم دا یو ډېر ښه تجربه او پیل به ډېر ښه پیل وي.
خلیل صاحب، مننه.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناین سیستم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
ډیلی ټلګراف راسپانه په خپل ورستي غنه کې افغانستان ته د برتانیا د پاوځ د لاسګونه نورو سرتیرو د استولو په اړه یو مطلب خپور کړی. راسپانه لیکي تمه ده د 500 او 100 ترمنځ برتانوي سرتیری به د دې هیواد پر هغو 450 پوځیانو ورګټ شي چې اوسمهال په افغانستان کې ډیر دي. دلی ټلګراف لیکي د برتانیا د دفاع وزارت سرچینو تایید کړی ده چې له 2010 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د هیواد غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. ورسپانه لیکي له ناټو سره په دې اړه چې برتانیا افغانستان ته سل سرتیري استوي خبرې روانې دي. ورسپانه وړاندې لیکي دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د امریکا پوځي قومندانانو په ناټو کې له خپلو متحدانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل همکاري زیاته کړي. ډیلی ټلګراف لیکي امریکایي قومندانانو د دې لپاره چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ساتلو ته وهڅوي له برتانیا، ایټالیا، اسپانیا او د ناټو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په افغانستان کې په زیات شمیر سرتیري میشت کړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون په 2014 کال کې په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ او په هلمند کې د بسشن په نوم کمپ خوشی کړ. خو د ډیلی ټلګراف په وینا دا پریکړه به ښایي برتانیا یو ځل بیا په هغه جګړه کې ښکیل کړي. 445 سرتیري یې پکې وژل شوي دي. د برتانیا اوسنۍ ژمنه دا ده چې خپل پوځیان به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې وساتي. خو ورځپاڼه لیکي له نویو اقداماتو داسې ښکاري چې دا هیواد به د جګړې له پای ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنا کې لیکي د امریکا پوځي قومندانان هڅه کوي ولسمشر اوباما دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړي، ځکه دوی فکر کوي چې افغانستان لا هم مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري. د فارن پالیسی په وینا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د خپلې دندې د پایل د نوي ورځو اجراتو د څېړنې او ارزونې په حال کې دی. څو وکولای شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د تمدید په اړه ولسمشر اوباما ته خپل وروستی وړاندیز وکړي. خبرونه زیاتوي د جنرال نیکلسن یو وړاندیز بداوي چې امریکا د طالبانو او داعش ډلې پر اهدافو حملو ته دوام ورکړي. فارن پالیسی د مطلب په پای کې لیکي که څه هم د دې امریکایي جنرال ارزونې محرمې دي، خو د تیرو 15 کلونو تجربو ښودلې ده چې د واشنگټن هیڅ پوځي پلان او پروګرام د ډېرې مودې لپاره پټ نه پاتې کیږي او جزئیات ډېر ژر روښانه کیږي.
خبریاست ایربس کمپنی چې الوتکې جوړوي د درې بودی چاپ یا 3D پرنټ په وسیله خورا سپک برېښنایي موټر سایکل جوړ کړی دی. د ایربس شرکت د APورکس څانګې له لوري دا جوړ شوی برقي موټر سایکل صرف 15 کیلوګرامه وزن لري. د دغه موټر سایکل په جوړولو کې له المونیم څخه کار اخیستل شوی چې د الوتکو په جوړولو کې استعمال شي. درې بودی یا 3D پرنټ یو نوې ټکنالوژي ده چې په بیلابیلو صنعتونو کې خورا په چټکه دود کیږي. د دغه موټر سایکل په سپکوالي کې چې تر نورو موټر سایکلونو یې وزن په سلو کې 10 لږ دی، د باډی ډیزاین مهم رول لوبولی دی. دا موټر سایکل په هر ځل چارج کېدو 60 کیلومتره چلیدای شي. حاضر ده مدد غو موټر سایکلونو یوازې 500 دانی راوتلی او د هر یو بیان نږدې 15000 ډالر ده.
اسمت چاروان وو د نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم مختوړي. دا پروګرام د ماسپښین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام کوي. د دې پروګرام یو ساعت د سلما د بند مسلې ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د سلما د بند په اړه د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ چې دغه بند د افغانستان لپاره څه ګټې لري، دا بند باید څرنګه وساتل شي، خلک د دې بند په ساتنه کې باید څرنګه مرسته وکړي او د دې ګټه للویا سره د افغانستان لپاره سره، ځکه چې د سلما بند وروسته له څو لسیزو په افغانستان کې یو بند دی چې پرانستل کیږي او دومره لویه پروژه د اوبو په برخه کې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې نه و پرانستل شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
کیلا قریشی له هلمند لیکي پاکستان پر پوله د ویزه مسله یوازې د افغانانو د زورولو لپاره راایستلې ده. که د ترهګرو موضوع وي نو هغوی خو تګ راتک پر تورخم او نورو سرحدي دروازو نه کوي. عبدالوارث د کندهار لنیشت څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزور دی، کله یو انتن کار کوي کله نه کوي، د په دې برخه کې توجه غواړي. رحیم الله مقدس لیکي له ولسمشر غواړم چې د کجکی بند په څیر د سلماد وبخشي چې د کجکی بند هم د سلماد بند په څیر جوړ کړي. جلال زای له غزنی لیکي د سلما بند جوړېدو مبارکي ټولو ته ورکوم. حیات الله رنزور لیکي ولسمشر دي د ایران اندیشنو ته د سلما د بند په برخه کې پام نه کوي او د په وینا حتی د افغانستان کولی شي چې له ایران ټولي اوبر او ګرځوي. عطاولا حیران لیکي د کندهار له ارغستانه د هند مرستې ستایو د سلما بند امنیت ته باید توجه اوس زیاته شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپري شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن سلما بند پرانیزي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي او با صلاحیت پلاوی به روانه اونۍ د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک شوې موافقه کابل ته راوړي. پولیسو د پروان په شیخالی ولسوالۍ کې درې تنه د اغا خان د خیریه موسسې د دریو کارکوونکو د قتل په تور ونیول. په پاکستان کې د مذهبي چارو پوخانی وزیر حمید سعید کاظمی د حج په پروسه کې د رشوت اخیستو په جرم په 14 کاله بند محکوم شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی وای تهران له خپل عمده دښمنانو امریکا او شیطان بریتانیا سره په سیمه ییزو مسایلو کې د همکاري نیت نه لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړ چې د لومړي ځل لپاره یې له مدیترانی او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد بریدونه کړي دي. ملګری ملتونه به د یکشنبې په ورځ د سوریې له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې محاصره شوي سیمو ته له الوتکو د مرستو د موادو راچولو اجازه ورکړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له رسنیو غوښتنه کړې چې د دې هیواد په اړه د منفي مقالو له خپرولو څخه ډډه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان وی مدني ټولنې پر حکومت اعتراض کړی دی چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو وروسته دریز نه دی روښانه کړی. د افغانستان حکومت دې ته څه ځواب وایي؟ د دواړو لوریو څرګندونې له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو ملي ټولنه له حکومت غواړي چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرۍ پر وړاندې د خپل دریز روښانه کړي. د دې ټولنې غړو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د هیواد وروستیو پیښو ته اشاره وکړه او وسلوال طالبان یې د پردیو مزدوران وبلل. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې رئیس عبدالله هاشمی وویل حکومت د هیڅکله هم دغه ترهګرې ډلې ونه بخښي.
موږ له افغان حکومت غواړو چې د وسلوالو طالبانو د نوي رهبري په اړه د خلکو ته خپل دریځ روښانه کړي. د طالبانو نوي رهبري چې میاشتې لا نه ده پوره په هیواد کې یې ډېر جرمونه ترسره کړل چې افغانان او نړۍ یې شاهده ده.
له کومې ورځې راهیسې چې د وسلوالو طالبانو مشري د ملا هیبت الله تر غاړې شوې په وروستیو شاوخوا دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کابل او غزنی په ولایتونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو په کارکوونکو برید کړی او سربیره پر دې د کندز په ولایت کې د موټرو شاوخوا 150 سپرلۍ ښکته کړي چې د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره له دې جملې 12 مسافر وژلي دي. امنیتی ځواکونه وایي اته مسافر اوس هم له طالبانو سره یرغمل دي. د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته داسې انګیرل کېده چې د دې ډلې په کړو کې به نرمښت راشي، خو وروستیو پرله پسې خونړیو پیښو د افغانستان خلک مجبور کړل چې پر حکومت غږ وکړي چې د دې ډلې پر وړاندې د خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت دریز کارا واضح دی. هیڅ هغه ډله چې د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکړي له هغوی سره د هیڅ ډول مفاهمې او مذاکرې پلان نه لري. له هغوی سره کاملا د جګړې لپاره آمادګي لري. د هر یو برخلیک به یې د دوی د تیرو رهبرانو په څیر باندې چې په پردۍ خاوره کې به په پردی ادرس باندې او د پردو د ګټو لپاره ورشل کیږي او تاریخ به په اړه باندې قضاوت کوي.
د کابل پوهنتون استاد دامان وایي چې وسلوال طالبان غواړي په دې اعمالو سره پر حکومت فشار راولي. همدارنګ د افغانستان د ملي ټولنې یو غړی سمیم صافی وایي چې حکومت ته په دې برخه کې خپلې نیمګړتیاوې له خلکو سره شریکې کړي، سو خلک مشورې ورکړي او د ترهګرو په ځپلو کې ورسره لازمې مرستې وکړي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه طاهر روشن راغونډ کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن.
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام، خوشاله يم چې ستاسو د خوښې پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه تایر روشن دا ویاړ لرم چې دغه خبرونه می تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. یې قدرمنو اوریدونکو، د دې اونې د ازادي او اوریدونکو د خبرونې د ځخ ثبتولو په سیستم کې زموږ یو زیات شمیر هیوادوالو د هلمند ولایت څخه او د هغه سیمې د امنیتي وظیفې پاکله پیغامونه پریښي وو چې موږ هم د دې خبرونې په زیاته برخه کې ستاسو دوستانو دغه پیغامونه راخستي او همدارس د ازادي رادیو خبريال په دې باره کې یو رپورت جوړ کړی چې په هغه کې د اړوند چارواکو نظرونه هم راخستي دي. خو باید وایم چې ستاسو یو شمیر دوستانو پیغامونه ډیر اوږده وو، او لکه څنګه چې موږ په خو هم ویلي وو چې دغه ډول اوږدو پیغامونو د نشرولو یا خپرولو امکان د دې پروګرام په محدود وخت کې نسته، نو ځکه مو هغه پیغامونه چې ډیر اوږده وو یو څه رالنډ کړل. نو راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې اول د هلمند په هکله ستاسو پیغامونه او د ازادي راډیو رپورت، او په دوهمه برخه کې به د نورو دوستانو پیغامونه سره وو.
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته السلام علیکم و رحمت الله و زکم اسلام ارمانی د هلمند ولایت تمځي د ورو سالي سره تاسو ته سلامات کوم. د مسجد ورسالی کې درې اوشتي روس د مخه چکړه د وسلوال مخالفینو لخوا په افغان امنیتي درو پیل شوي دي چې حمله ډېرې سیمې وسلوال مخالفینو خپل تر کنټرول لاندې راوستلي دي، او موږ خپل کورو څخه وتلي یو، او موږ زمندانه او زموږ کورونه په راغټو مرمۍ ویشتل کېږي، او موږ کورونه ګډ وتل، او زموږ افغان امنیتي ځواکونه څخه دا غوښتنه ده چې موږ کوم څه کې دته امنیت راولي، او دته دغنسکته نظرونه وکړي دا هم کې د خپل تر کار باندې وسلام. السلام علیکم. زه جمال الله د هلمند مدالي ولسوالۍ ازادي راډیو ته خپل پیغام چې دښ وایم. موږ ټول د دې سیمې خلک د ازادي راډیو ټول ورځ تعقیب وو، د دوی پیغامونه، د دوی د انصاف په لټه کې پروګرامونه، نور خبرونه چې دا د هلمند جنگو زور اخیستی دي، د دوی سمنانه چې دوی هر ګړی موږ ته معلوماتونه راکوي. نو موږ د دوی څخه، د دوی د لارې څخه، د حکومت څخه، د مسؤلینو څخه، د هغه مسؤلینو څخه چې حقیقتي مسؤلین دي، د مسؤلیت احساس ولري، د دې څخه غوښتنه لرو چې زموږ حالات ډېر خراب دي. زموږ منطقه هیڅ وخت کې بدنامه شوي نه وي. زموږ منطقه یعنې خصوصا د شیرینجان چرایي ندالي زرغون کلي شیرینجان چرایي سیمه په دا اوس وختو کې چې زموږ منطقه ډېره د خلکو ډاکه منطقه ده، هېڅ کسان د منطقې څخه وتلي هم نه دي، د نورو منطقو خلک هم رامجر شوي وو دغه منطقې ته. د نن راهیسې زموږ منطقه باندې ټکان کېږي، زموږ منطقې بدنامه کوي. هیله مو ده چې مسؤلین زموږ دغه مشکلاتو ته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو د ټولو مسؤلینو څخه مننه. زموږ مشکلاتو ته د مسؤلینو د خپل څخه موږ ته ځوابونه ووایي. موږ د راډیو ټول ورځ تعقیبو. د توجه څخه مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زه رجب کاکا، تجربه کار، دا یو کال کیږي پکتیکا ولایت راغله يم. زه هلمند سنگین ولسوالی مارجی نادانی ولسوالی کې ما د داود په وختو کې ورې ومه. دا حکومت دی، ما دا پیغام ورسیږي د افغانستان حکومت ته چې هغه خلک ټول نه غواړي چې امنیت جوړ شي. خرابی خوشحاله دی، جنگ خوشحاله دی، ولی چې دوی په دغه تجارت روک دي، چې دا نشه یي توکي هم خرڅوي هم یې څکوي، او هم یې د ایران ته لیږي، هم یې پاکستان ته په ډېر اسانه توګه سره لیږي. چې دوی کار دغه د پنځه کوکین دغه کوي، دا ډېره سخته ده چې پرې به امنیت راځي. د کلیو خلک دا ټول طالبان غواړي، نه امنیت نه غواړي، خوشحالي نه غواړي.
السلام علیکم، زه د هلمند د درجه ولسوالۍ د ګرمسیر سفر په تماس کې. زما غوښتنه دغه ده چې د هلمند والي ستاسو زما دا غوښتنه ده، دا درواغ دا مخالفین دا څه ضرورت دې خبرې کوي؟ څه دا کړه ته وګوره، ته وګوره خبرې را کړه درته ودرو. یعنی طالبان څه لري؟ طالبان سره ستا ټانګ هڅه ته لري؟ یعنی تا دا درواغ ته دغه ورکړی وړه ورکړی چې واضح دس کوم دس کوم هلمند یې نه کوي، یا خپل سوله وکړي، ولې وطن برباده وي؟ ته وګوره دا مومنان دا سره ګرمۍ ته دا بېچارهګان د یو درخت لاندې پراته دي. زه خپل په سترګو دا خبرې وینم چې دغه اندازه نیول اندازه نیول دا څه سره کوم کار دی.
بلے السلام علیکم، زه حسیب ولجان دل سرګا صاحب ته خاص سره په تماس کې. زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پیغام چې په هلمند ولایت کې ان شاء الله هم یو خبر دی، ځینې کسان د ولایتي شورا چې کومه وام اخیستل خبره ده، ان شاء الله کار برابر دی، ټولې ولسوالۍ اوس هم د حکومت په لاس کې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو سلام ده. زما وینا ده چې دغه ډاکټر عبدالله اشرف غني او دا وزیران او بیا بنکیر د دفاع وزارت خبر کې که اعلانوي یې وکړه چې دغه چې په پټه خبروي، که چېرې دوی افغانستان جوړي یا هلمند جوړي، دوی چې دغه هلمند ملي اردو او پولیس شمار کې چې څو کسان دي، نارې به اووه دېر زره وي او پنځلس زره لولاټ وي، دغسې درواغ بېځایه درواغ خو موږ ته زوره کوي چې خپل د کورو څخه ورکي، منکي ګرد لاندې کړلې وه، کار لشکرګاه ته ودرېدی، او بلې ګرد چې څوک دا خبر مو ورنه کړي، بلې ګرد د ازادي راډیو ته چې په خوله راځي هغه به ورته وایم، هم به ډاکټر عبدالله اشرف غني ته دا اوس حکومت یې چې له درواغ وایي بل شی نه څه دی، درواغ وو خاص درواغ دې سره وایي، خو دا هغه خپله په درواغ چې دي چې ګرد به یې وایي داسې به وکړم، هسې به وکړم، نو خو دغه کار خرابي چې هلته څوک یا خبر نه وي یا دغه وایي، نو اووه دېر زره ځواک ورکوي، نو ته د اووه دېر زره څخه پنځلس زره زما په لاس راکړه، شل زره چې دا مونږ کوو امنیت ونیسي، چې زه تر دا ګرانه پورې رسوم که نه رسوم، سیاسه نه کوي نه څښم، ایله درواغ دي وایي بې ځایه مسلمانان یې ګرده غر کې تر کړل، هغه چې ټینګ یې کړي یا ژوندي زړوي یا سرونه ځینې پرې کوي، موږ د دې حکومت ته لاسه موږ دغه شي دي ټوک ټوک سولو په زړه زخمي کړي، چې درواغ وایي خو سم دم کار نه چې کولای شي، ولې چې نه شي کولای، را بچې دې پرېږدي چې علاج یې چې نه دی کوي، پنځه چې څوک بچي کوي او هغه کولای نه شي او پچا نن نه کوي. ور مو وران د ازادي راډیو ته ډېره مننه. السلام علیکم.
دا په حجي د ایلمن ولایت خبرې کوم، غواړم چې خبر پیغام د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت اجبر شرایط ته وړاندې کوم. ایلمن کې اوس ډېر باران دی، جنګونه روان دي، ما د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده، یا دې هلمند هغه سیمه کې جنګ روان دی، یا دې ورپریز دي، او یا دې خپل عملیات شروع کړي. د یوې خوا د اردو د سي توپونه ملکي ساحو کې بې هدفه ځایونه په نښه کوي، او د بلې خوا طالبان د هغه سیمو څخه خلاص نه شي.
هلمند د نادلي ولسوالۍ د شول په سیمه کې سخته جګړه روانه ده، وروره ورن سهار ایس کی جګړه روانه ده، څه څه د جګړې معلومات نه اخلي، روزانه دا نه پیغام دی، دا څه څه د جګړې معلومات څه وکړي. په سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زه شهید منو ورک لکې شو مصالح سره تاسو ته مې پتا واسي دا افکار د پولیس شي دا جنګونه دي، دا نه دا چې په سیمه کې دا زموږ ترمنځ دا وړي دا وو مقامات هم دا وشتنه لري دا
ټول څه درمن دا غوښمن. السلام علیکم. السلام علیکم د ازادي رادیو په نوم اوریدونکو سلام، او د ازادي اوریدونکو پروګرام ډیرو درمن اوریدونکو تاسو ته سلام نه وایم. زه محمد ګرجان نه یم، زه من ولایت نه لري کار ډول سره دا هم ستون دا دا چارواکي دي دا نن دا وړي دا وړي مخنیوي نه کی، خو ډیر وخت دې پروګرام خلګ ډیر ورنه موږ وکړي کمرجی کا تو درمندونه د خوب وسوله دی باید د لته ول سر رحم او دی سره لیر زار غور دی او درکنه من نه خلک وژنه عمر احمد یا طالب نی غذا کی ورغور دی دا خیر به خلک پدی کو وژل کی درمندان سو دی خلک تا ونه رسید ای پدی کو لی یو فکر نه کین علم دار دی د هلمند سرات ګټ څخه ته دی السلام علیکم
ہلو السلام علیکم سرباز د هلمند ولایت وشل شرګار بازار ته خبر کوم د شپږ میاشتې کېږي چې موږ په شرکت کې کار کوو نو نه کټویت را کړې نه سلاټ د اوبو سره کړې ده نو موږ د هغې په مدیریت کښې ناست یو نو نن ورځ په هلمند کښې جنګ دی چې دا وایي ولې د هلمند سربازان ووژل شول ولې یادغونه ټپیان شو ولې یادغونه مړه شوله نه سلا ورکوي مشرانو په ډیبوکانو کښې ایښي دي نه سلا ورکوي نه شی ورکوي نه کومک ورکوي دا شپږ میاشتې زما د وظیفې کښې یو کاټزیات یو دغه د میوند بانک کاټ او بل هېڅ شی په دنیا نه را کړی په مجرات کښې ناست یم خالي لکه بنجې مشرانو نه حمله وشي بیا زه په څه شي جنګ وکړم نو خدای دې وکړي چې زما پیغام د مشرانو پورې ورسېږي دا زموږ ته سلاوې تسلیم کړي او زموږ تاشرتونه را کړي او زموږ د کابل بانک کارتونه را کړي السلام علیکم په مخ مګوتانسپانی
ګران اوریدونکو دا وه ستاسو هغه پیغامونه چې په دې وروستیو کې د هلمند ولایت د امنیتي وضعې په باره کې مو رالېږلې وه نو اوس به هم په همدې هکله د ازادي راډیو د خبریالې نادیا صافی یو رپورټ سره واورو
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومته غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد څخي چې د سه شنبې ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې غږ کوو چې له سلیقوي مقررۍ څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې دا خبرې وروسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطاعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤولان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل
هلمند ولایت و طالبانو ته تسلیم کی او هر وزدی داس موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرور د غم پر کمبلو باندې نقش نه ای.
دا په داسې حال کې چې د هلمند د ولایتي شورا مسؤلانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه ښودلی او خبرداری ورکړی که چیرې تازه دمې سرتېرې دغه ولایت ته ونه لیږل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند والي حیات الله حیات وایي چې په لښکرګاه ښار کې د طالبانو حملې په شا تمبول شوي او جګړه پای ته رسېدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې مني خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځانګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یوه لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډېره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی همدارنګه وویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسؤولانو سره په اړیکه کې دی او د دغو ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې دا اړیکې هره ورځ وي.
قدرمنو دوستانو او اوس به هم د ازادي راډیو د نورو محترم اوریدونکو پیغامونه سره واورو.
هلو السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلامه زه د ولسمشر د دې کار او د ترانسپورټ د وزیرانو سره زه ډېر خوشحاله یم او بل چې دا د چابهار بندرې پرانستي او دا زموږ د افغانانو د ټولو افغانانو ډېر په ګټه دی. بیخي زیات اقتصاد او ګټه او د نړۍ سره افغانستان د آسیا سره وصلوي.
نو زما بیخ ډیر خوشاله یم په دې باندې او ټول افغانانو ته په دې هکله مبارکي وایم چې دا ډېره غټه بریا موږ ته او ټول افغانانو ته او اقتصادي ګټه ده او بل چې په ارزانه قیمت له هر څه چې راوړل کېږي په ډېر تقریبا د کراچي د بندر څخه تر دې بندر په یوه کانټینر کې تقریبا د 1,00,000 کلداري یا 5,000 افغانۍ ګټه افغانانو ته پاتېږي او بل دا زموږ کم کسان چې پاکستان ته تلله موټران یې به ولا بیخي ډېر تکلیف پاکستانیانو ورکوي افکور یې مور کوي استخبارات یې مور کوله وشتلم ور سره تړلي ولا خطره هر رقم خطرې ور سره تړلي ولا بیخ ډیر په تکلیف او موږ خپل ایداله په پاکستان کې بیخ ډیر په تکلیف دا زموږ کسان افغانان بیخ ډیر په پاکستان سره په تکلیف خدای دې افغانان ته نورم داسې قدرت ورکړي چې زموږ د پاکستان سره ټول کډوال امراولي د لې خپل جایدادونه مزکی ورکړي او د لې پر کار کې دی او خدای دې د پاکستان د احتیاج ټول افغانان خلاص کړي نو زما د ولسمشر څخه دا هیله ده چې نور کارونه هم داسې ښه کارونه وکړي نو د افغانستان به ډېر پرمختګ وشي او اقتصاد به سم شي ډېر د افغانانو اقتصاد اوس خراب شوی دی باید ټول افغانان یو موټی شي یو لاس شي افغانستان ته خدمت وکړي والسلام هلو السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلام وایم بعد سلامه د کوم افغانان چې کوم نظر لري چې دا د دې نظر دا دی چې طالبان به سوله جوړه وکړي او دا خبره خو دا چې د طالبان سوله جوړه کوي په طالبانو کې بیخ ډېر کسان شته چې جوړه سوله وکړي خو دا چې دوی دا پلان حساب کتاب ټوله د پاکستان ایس آی په لاس کې اخیستی دي پاکستان ایس آی کوم کس چې جوړه سوله کوي هغه کس ژر د منځه وړي او دا دې تکراری خبري ورته کوي سوار اکشن یو په بل خبري ورته کوي چې دا کس دې دا کس فلا در خپل در شینی یا باسي چې دا کس سولې جوړې ته تیار دی کنه دې هغه کس انتخابي یا مشر دې جوړې چې سولې جوړه نتیجې خالي جنگ ته جلی جای نه سره دې انتخابي او شهر سره دې نه د منصور دې تاکي نه بل یو تاکي نه بل یو تاکي دې دې اکل سره تاکي چې سولې جوړه ونه چې جنگ خالي جنگ او د پاکستان په ګټه سي دې جنگ وکي والسلام
السلام علیکم عبد الله زابل ولایت نه خبر کوم د اختر محمد منصور سی مرسلو تجیبانجی طالبان ډیر ورختا دي خاطر د ډیر ورختا دي مالیش ته منې ټولې د خطر سره مخامخ شي په ځلاري ټولې خطر سره مخامخ شي او ایبت لا خو یاده چې د دې د مشفنامه باندې مارچ سلو ګمان مې نه کیږي چې د خپل تګلارې تعقیب کړي دا د مسلمان د پاکستانیانو د پاکستانان د درنی عملیات وینه ماینه کوله او غم اختر محمد منصور دینه منله دا ما اختر محمد منصور د پاکستان خو مور شو نه د امریکا د خو اوس دغه فارسی مخته کړی د طالبان د سولې ترازی که سولې تر راځي ټول به مرسي په تمام
الو سلام علیکم زه احمد دولت زاید کابل ولایت سرومیلی ولا سالی نس تاسو سره په تماس کې پدې باندې الله پاک پوهیږي چې مولا منصور شهید ده او که مړ چې هغه به جنت وګټي او که دوغاس خو ما دغه پیغام کدي مولا منصور کور لري اوري او که کم طالب اوري چې غم لګ ډیر زور لري او کډیر بس دینداګه دې ما پیغام په مخ هم کړ سلام
ہندوستان ولایت عمال صالین قاد محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې ما لومړی قدم کې د آزادی ریڈیو ټول محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د سلام څخه وروسته زما په نظر د مولا منصور وجل کې تو سره د صلح په خبرو کې هیڅ بد اغیز ونه کی بلکې مثبت اغیز به وکړي ځکه چې منصور صاحب د رضا خدای تعالی او د انسانیت تقاضا پر ضد درځو چې هغه د صلح او د اخوت او د سرحنې پر ځای د وروجنې او د راچوانې او وحشت خورولو دریځ درلودل زما په نظر دا یو غیر معقولانه تګلاره وه ځکه چې په جګړه کې وضعیت لا پسې پیچلې کېږي وادې په دواړو خواوو کې قربانیان افغانان دي که طالب وژل کېږي هم زما ورور دي او درد دې ټول افغانانو ته ده که په حکومت کې کوم مسؤول وژل کېږي هغه هم زموږ ورور نه ده او ټول درد دې
افغانانو ته ده، ځکه چې دغه درد خارجیانو ته نه رسېږي، دغه درد په خپل افغانانو ته رسېږي. نو زما په نظر باندې جګړه همیشه بد عواقب لري، ولې په صلح کې متقابل عزت خوندي کېږي او مشکل هم رفع کېږي. زما د طالبانو محترم ورونو نه دا هیله ده چې نور دغه غیر انساني او غیر اسلامي تګلاره باید پای ته ورسوي او په خپل ګریوان باندې باید دیو سر کته کړي او نور د مظلوم ولس باندې ودرېږي او واقعي صلحې ته په بېطرفانه توګه او خپلواکه توګه باید صلحې ته آمده شي، تر څو ټول مسلمانان د امن په فضا کې ژوند ترسره کړي. نو زما دغه خواست ده چې طالبان نور جنګ پای ته ورسوي، ځکه چې هر څه دغه اوسنی جنګ سیاسي جنګ ده. هر کله چې دغه جنګ سیاسي جنګ وي نو الله تعالی په جګړه کې برکت نه وي. نو باید طالبان صلح ته غاړه کېږي. وسلام علیکم.
محترم اورار اسد الله خان یم د غزنی ولایت کې مقوله ولسوالۍ نه زنګ وهلای دا غوښتنه مې دغه ده چې تاسو د انصاف په لټه کې پر ګرام لري خو له ما سره یې نمبر نشته، له اړوند ارګانو سره زه مشکل لرم. زه تاسو د ازادۍ د راډیو د کارکنانو ته دا غوښتنه کوم چې ما ته په دغو نمبرو باندې زنګ ووهی چې زه تاسو ته خپل مشکل ووایم او تاسو یې اړوند ارګان ته ورسوئ. فقط وسلام. سلام علیکم.
ګران ورور اسدالله خان، د انصاف په لټه کې د خبرونې شمیره به زه تاسو ته درکړم. تاسو لطفاً په هغه شمیره ټلیفون وکړي او خپل ستونزه زموږ د همکارانو سره شریک کړي، نو ان شاء الله چې حتما به ستاسو د مشکل په حل کې در سره مرسته وکړي. لطفاً دغه شمیره یادداشت کړي: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. یو ځل بیا تکراروم: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. ستاسو د بریالیتوب په هیله. محترم اوریدونکي چې خپل نوم نو ذکر کړی، ستاسو د لطف او ښه نظر څخه د ازادي او اوریدونکو د خبرونې په هکله مننه کوم او خوشاله یم چې زموږ اوریدونکي د دغه خبرونې څخه راضي دي. ستاسو د ښه ژوند او سوکالۍ په هیله. ګرانو دوستانو، دا د ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه مو درته جوړه کړې او وړاندې کړه. نو په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه خپل خوش رادیو یعنی ازادي رادیو ته راولېږي او خپل ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه پکښې بیان کړئ، دغه خبرونه پای ته رسوو. خو باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو ګرانو اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همدارنګه د ښاغلي شمشاد زدران څخه چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې مننه کوم. تر راتلونکو خبرونو پورې اجازه غواړم. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
गुला गुला रे दिया बाबू जन मिला दी मोम रे दिया गुला।